ازادي راډیو مخامنه خبری مجله ته ز احمد تکال ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د کورنۍ چارو وزارت د میدان وردګو امنیه قومندان په بیسودو ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د وژنې د پیښې په تړاو څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو ورې ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. له هر څه مخکې قدر من اوریدونکو تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې نوریاس نوري چمتو کړی دی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د القاعده شبکې د جلب و جذب یو مسؤل نیولی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استزام محکمه پیل کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو د ځانګړي قطعې د عملیاتو په ترڅ کې د سید کامران په نوم د القاعده شبکې د جلب و جذب مسؤل نیول شوی دی. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې نیول شوی او ورسره د یوې توفنګچې په ګډون یو شمېر نور وسایل هم نیول شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د القاعده دغه مسؤل دوه میاشتې وړاندې له سعودي عربستان څخه ننګرهار ته ورغلی و. د القاعده دغه غړی داسې مهال نیول کېږي چې په دې وروستیو کې پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې له واشنګټن سره د شوې موافقې له مخې تر اوسه له دغې ډلې سره اړیکې نه دي شلولي. د پروان په مرکز چارکارو کې پرې ورنجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکو په وینا دغه پیښه نن له غرمې مخکې شاوخوا 12:30 بجې په چارکارو کې دولتي پوهنتون ته څیرمه شوې ده. د پروان د دولتي روغتون رئیس قاسم سنګین ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پیښې د یو امنیتي ځواکونو د وغړي مړی او شپږ تنه ملکي ټپیان روغتون ته وروړل شوي دي. دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د تخار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د رزمي لوبو د یو لوبغاړي اسلام الدین مبارز د وژلو خبر ورکوي. د ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان خلیل اسیر دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلام الدین یک تن از ورزشکاران و جوان
ځوان لوبغړی اسلام الدین د رستاق ولسوالۍ د دشت آبی د کلی اوسیدونکو وو چې نن غرمه مهال له خپل کوره د رستاق ښار ته په لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا په نخه او په شهادت ورسید.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د چارواکو په وینا د ښاغلي مبارز نږدې خپلوانو د اعتراض په توګه د هغه مړی د رستاق ولسوالۍ ودانۍ په مخ کې ایښی او د قتل د عاملانو د په نخه کولو او نیولو غوښتنه یې کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د متحدو ایالتونو لپاره به ډیره ګرانه وي چې د سپتمبر تر میاشتې پورې د کورونا وایروس په وړاندې کتلوي معافیت ترلاسه کړي. بایدن له سی بی ایس نیوز چینل سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي هغه مفکوره چې موږ کولی شو دغه ډله ییز معافیت د دوبي تر پایه ترلاسه کړو دا به ډیره سخته وي. کتلوي معافیت دا معنی لري چې د وګړو ډیره برخه د یوې ساري ناروغۍ په وړاندې د مخکنیو شرایطونو یا د واکسینونو د تطبیق په نتیجه کې معافیت ترلاسه کړی وي. دغه معافیت له دې سره هم مرسته کوي چې د وایروس شرایط آن په هغو خلکو کې چې مخکې معافیت نه دی ترلاسه کړی پڅ شي. ساینسپوهان وایي د کتلوي معافیت لپاره پکار ده چې د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې 15 معافیت ترلاسه کړي. بایدن وویل دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې یو خنډ لوجستیکي ستونزیو د واکسینونو کمښت دی. د امریکا سنا جرګه به سبا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزام محکمه پیل کړي. د دې سل کسیز جرګې غړي به د قاضیانو په توګه دا معلومه کړي چې ډونالډ ترامپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او که نه. د ترامپ اړیدلو پلویانو د 13 جنوري میاشتې په 6 هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې د انتخاباتي کالجونو د هغه د ځای ناستې جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. هغه مهال استاذ جرګې ډونالډ ترامپ دغه خوځښت په هڅولو تورن کړ او هغه د واک په وروستیو ورځو کې د دویم ځل لپاره استهزاء کړ. په هند کې د ژغورن یو مرستې رسونې ډلې د هغو لږ تر لږه یو سلاتیا کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاب وروسته لا درک شول. په اوتاراخ خاند ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووه چې د همالیا د غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده. تر اوسه په دغه پیښه کې د لږ تر لږه 300 کسانو مړینه تایید شوې خو د دې ویرشته چې د مړو شو شمیر به له دې زیات وي. د یو بیرل تیلو بیا په څه باندې یو کال کې له $80 واوښتي او پانګوال هیله مند چې د کورونا وبا له امله اقتصادي رغونه به د اتمې خلاف په نړۍ کې په چټکۍ پیل شي. د لندن او متیلو په بازار کې نن د یو بیرل تیلو بیا په سلو کې 1.3 زیاته او څه باندې $80 ته پورته شو. دا د تیر کال د جنوري له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د تیلو بیا دومره لوړیږي. د چین لخوا له مخکنیو اندازو زیات د تیلو مصرف او هغه اعتماد چې واکسینونو بیرته احیا کړی د تیلو د د لوړیدو ځینې علتونه بلل شوي دي. په نړۍ کې د کورونا خپرې شوي او بعد د تیلو پر صنعت ډېر بد اغېز کړی او تیر کال چې له تقاضا زیات 1 میلیارد بیرله تیل تولید شوي و د یو بیرل بیه صفر ته راغورځولې وه. خو کله چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنې اوپک د تیر کال په اپریل کې موافقه وکړه چې تولید به کموي، د تیلو بیه ورسره یو څه بیرته پورته وخته.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه یوه. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 2. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10.
د کابل او څولو یو خارونو د هوا د حالاتو اټکاول او لغه مخکي خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په بیسود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د پیښې په اړه د راپور لخپرې دو سره سم د میدان وردګو امنیه قومندان له دندې لري او څارنوالۍ ته معرفي شو. ولسی جرګوي د 1400 کال د بودیجې په مساوده کې نیمګړتیاوي لا هم پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د شیګن لپاره کار کو، باید په هغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غشتنې په اساس.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي د یوې نوې بڼې د خبرېدو خبر ورکوي.
د عامه روغتیا محترم وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان د ویروس د مخنیوي او وقایې په خاطر باندې د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا سنا پر روانونه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ دوهمه استیزاهیه محاکمه پیلوي. دا ازادي رادیو ده. پام وکړئ د نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قومندان دنده یې ځنډولې ده. د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د میدان وردګو د بیسود ولسوالۍ د پیښې په اړه د څیړونکو پلاوي د راپور له ترلاسه کولو وروسته یې د قومندان دنده ځنډولې او هغه یې څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د څیړنو په هدف د ولایت د تللي دولتي پلاوي او شمیر غړي وایي په سیمه کې هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې د لاریون پر مهال د لاریون کوونکو سره وسلې وي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریزي دلوي میاشتې پر 10مه د جمعې په ورځ د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې د لاریون پر مهال 11 ملکی وګړي وژل شوی او 13 نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي د کورنیو چارو وزارت پر همدی بنسټ د میدان وردګ د امنیه قومندان دنده ځنډولې او قضیه سرنوالۍ ته سپارل شوې ده تر څو د قانون پرانا کې د عدالت په نظر کې نیولو سره موضوع وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت د یادې پیښې په اړه خوشینی خودلې ویلي دي چې د دغه پیښې د ټپیانو درملنه د کابل د پولیسو په 320 بستریز روغتون کې په وړیا ډول کیږي. په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې په لاریون کوونکو د چا لخوا ډزې شوې دي. یاد وزارت په دې اعلامیه کې دغه شانټینګار کړی دی د بیسود ولسوالۍ دوهمه او لومړۍ برخه به بیرته فعال شي. کورنۍ چارو وزارت تر دې مخکې ویلي ول چې امنیتي ځواکونو د بیسودو په لومړۍ برخه کې نظامی تاسیسات جوړول، خو د علیپور اړوند غیر مسول وسلوالو پر ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله واړول. خو د سیمې د اوسیدونکو تر اعتراض وروسته ویل چې د پیښې په اړه څېړنې کوي. سیمې ته د استول شوي دولتي پلاوی یو شمېر غړي وایي هلته دوی داسې شواهد ونه موندل چې په ډاګه کړي لاریون کوونکي وسلوال وو. د دغه پلاوی یو غړي علي احمد رشید د دوشنبې په ورځ د رادیو ته وویل چې د سیمې له امنیتي مسؤلینو او دغه شان له ولسی وګړو سره یې خبرې وکړې، سیمه یې ولیده او د سترګو لیدلې حال له حکومت سره شریک کړ. دی هم تاییدوي چې په پیښه کې ټول وژل شوي او ټپیان ولسی وګړي دي.
موږ د پیښې ولسی اړخ وڅېړل چې خلک په لاریون راوتلي وو. د بیسود ولسوالۍ د لومړۍ برخې امنی قومندانۍ مخته او وروسته لاریون په تاوتریخوالي بدل سو. ډزې پکښې شوي وې او له امله یې یوولس ولسي وګړي وژل شوي وو او یو دېرش نور ټپیان شوي دي. دغه لاریون کوونکو وسلې نه درلودلې، دوی خالي سلا وه. که څه هم یې داسې وه چې دوی وسلې درلودلې، خو زموږ موندونه وښوده چې له دوی سره وسلې نه وي.
د دا هم وایي چې سیمه ییزو امنیتي مسؤلینو حقیقت موندون کې پلاوي ته د لاریون کوونکو نږدې 240 ټلیفونونه چې دوی سره پاتې شوي وو وسپارل، خو هیڅ ډول وسله چې ثابته کړي له لاریون کوونکو سره تړاو درلود دوی ته د شواهدو په توګه ونښودل شول. نوموړی وایي د سیمې اوسیدونکو وزغواړي چې حکومت ترې بخنه وغواړي، ولسوالۍ بیرته فعاله شي او د جلریز میدان د لوی لارې امنیت تامین شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګ امنیه قومندان سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو. کورنۍ چارو وزارت هم وویل چې د دوی په خبره شوی اعلامیه باید بسنه وشي. د حقیقت موندون کې دولتي پلاوی غړی علي احمد رشید منی چې په سیمه کې د قومندان علیپور غیر مسؤول وسلوال شته، خو وایي د لاریون پر مهال موجودیت نه درلود. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولی ولسی وګړو لاریون کړی وویل چې د میدان وردګ امنیه قومندان د بیسودو ولسوالۍ ته د نوي امنیتي مسؤلینو د معرفي کېدو په هدف تللی او خالته یې د ایسارې دو سره سیمه ییزو خلکو مخالفت وکړ. نوموړی وایي دا مخالفت د دې لپاره و چې د سیمې خلکو فکر کاوه ښایي امنیتي ځواکونه قومندان علیپور ونیسي، نو ځکه یې په اعتراض پیل وکړ.
کله چې د بیسودی اول او بیسود دوهم امونیه قومندانان معرفي سول، وروسته د یوې یا دوو اونیو لپاره د قومندان علادات فدایي په مشرۍ امونیتي ځواکونه په سیمه کې پاتې شوي وو. خلک اندېښمن شوي وو او فکر یې کړی و چې امونیتي ځواکونه شاید د علیپور د نیولو نیت لري، نو ځکه راغلي وو او دوی ته یې ویلي وو چې ولې خپلو دندو ته نه ځي. بالاخره همدا موضوع په تاوتریخوالي بدله شوې وه چې مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې وه.
بلاخره یعنی گفت منجر به خشونت و واقعی ناگوار.
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت هم مخکې ویلي و چې لاریون کوونکي د علیپور کسان دي. افغان حکومت قومندان علیپور د غیر مسؤول وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورنوي، خو پلویان بیا هغه د خلکو د ساتنې او حقونو د ګټلو مبارز بولي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په 2013 میلادي کال کې په کابل کې ونیو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یو تضمین لاخیستو وروسته بیرته هغه مهال خوشې شو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د سیمه محل چې د امریکا نوی حکومت له افغانستانه د خپلو سرتیرو د وتلو تګلاره ارزوي، ولسمشر جو بایدن په کابل کې له خپلو ډیر عسکرو سره وبخې په ټلیفوني خبرو کې له هغو مننه کړې. دا په داسې حال کې ده چې جمهوری پال سناتور لنسی ګراهام اوس ویلي امریکا به خپل ټول سرتیری ترمیم میاشتې ونه باسي. له بلې خوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ګوښه کول یو تیروتنه بللې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
که څه هم د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د سولې د هوکړې او افغانستان د خپلو عسکرو د وستور تګلارې په ارزولو بوخته ده، خو تازه ولسمشر بایدن په کابل کې خپلو عسکرو سره ټلیفوني خبري کړې. بایدن له دې خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په کابل او یو اس اس نیمتس جنگي بیړۍ کې د خپلو ځواکونو له خدمت کولو مننه کوم. موږ د هغه چالو قربانیو منندوی یو چې موږ د خوندیتوب لپاره یې ورکوي. د ولسمشر بایدن له ټویټر وروسته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید آستین له خپلو عسکرو سره د امریکایي ولسمشر له ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ. جو بایدن داسې مهال کابل کې له ډیر امریکایي عسکرو سره غږیږي چې تازه د امریکا د سنا جرګې جمهوري غوښتونکي غړي لنسی ګراهام په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو خبره کړې ده. خغلی ګراهام ان بی سی ټلویزیون ته ویلي د هغه څه په اړه چې ولسمشر بایدن د افغانستان لپاره وړاندیز کوي خوښ دی. لنسی ګراهام زیاته کړې دوی هوډ لري چې په افغانستان کې خپل عسکر وضعیت او شرایطو ته په کتو وساتي.
زه فکر کوم موږ به ونه شو کولی چې په مئی میاشت کې له افغانستان نه ووزو. موږ به هغه مهال ووزو چې وضعیت ښه شي. طالبان دوکه کوي، دوی شرطونه نه دي مراد کړي. پس پر همدې بنسټ هغه کار چې وزیر بلینکن او ولسمشر بایدن کوي زه ورسره موافق یم. Tony Blinken and the Biden administration is doing.
La de urandi da America da sana jergi la khwa da Afghanistan da waziyat chedun ki dali pa khpal rapor ki ham la Afghanistan da America yaskar da isto mauzu pa waziyat pore tadali masala balalewa. خو طالبان بیا وای په افغانستان کې د بهرانیو عسکرو پات کېدل د جګړې دوام ته زمينه برابروي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل کو د دوه هو کړاملی نشي دوی ملار جګړه ده. خو د افغانستان حکومت د بهرانیو عسکرو وتل او پات کېدل د هغوی پریکړه بولي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د خپل ټول خاورې او خلکو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. خو امریکا سره د طالبانو پر هوکړه او په دې برخه کې د ډونالد ترامپ حکومت نیوکه پر خپل ځای دي. تازه د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح پی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ترامپ د ادارې لخوا د افغان حکومت سنډې تکول تیروتنه و.
When the United States bypassed
هغه مهال چې متحده ایالاتو موږ و اړخ تکړو او نیخ په نیغه له طالبانو سره خبرې پیل کړې د زما لپاره حیرانوونکې و. خدا د طالبانو لپاره یو خیال و چې دا څه روان دي. ما د دې کار په اړه آن فکر هم نه وکړی. زما په اند دا یو تیروتنه و.
I think that was a mistake.
خغلی صالح په دې مرکه کې د امریکا د مخکینی حکومت پر هغه سیاست هم نیوکه کړې چې خپل متحدانو سره په ډیر بے باک ډول مخ ته وړو. د ولسمشر غنی لومړی مرسیال د جو بایدن په مشرۍ د امریکا لنوي حکومت غوښتنه کوي چې په نړۍ کې او خپل متحدانو سره خپل ګټې تعریف کړي، ځکه که امریکا لدی اړیکو وروسته کیږي دا به په ټوله نړۍ کې د یوې سیاسي زلزلې په معنا وي.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي له هم د 1400 کال د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته او کوم بدلونونه چې دوی وړاندیز کړی وو په پام کې نه دي نیول شوي. وکیلانو نن په عمومي غونډه کې پر دې سند چې له دوه ځلې رادیدو وروسته د دریم ځل لپاره جرګې ته استول شوې ده بیا هم نیوکې وکړې.
د 1400 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجه د سند لومړی ځل د جنوري په دومه د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولی. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
د 1400 مالی کال بودیجا دریم مسوده د شنبه په ورځ رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده، چې یاد دریم مسوده د دویم مسودې څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکل د دویم مسودې په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد دي تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی په دریم سویده کې بیا هم نه دي شامل شوي.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
تر څو په بودیجه کې عدالت نه وي تامین شوی هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هماغه ډول باندې وکي صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غشتنی او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د یو نوی دوه نوی او دوه شکوټونو په بودیجې کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولس جرګې نه دی تایید کړي، او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالیه وزارت بیا وایي د ولس جرګې ټول وړاندیزونه یې د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.5 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي چې د بودیجې اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې له مخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکوونکو د معاشونو د زیاتېدو طرحه به د روان مالي کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوې او دغه شان د 2.5 کروڑ څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمی شوې دي. خو دا چې ولسي جرګه به کله د ملي بودیجې دریم سند رایې اخیستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خو د دې جرګې د مالي کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجې سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسي جرګې تالار ته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجې ته، وکیل صاحبان دې اوس مخکې د وخت تبصرې نه کوي، پرېږدي دي چې موږ پرې تخنیکي کار وکړو. 1.5 کروڑ، 2.5 کروڑ، 15 کروڑ ټول بررسي کړو. پس د بررسي نه بیا موږ راشو دغه ځای کې به تاسو وضاحت درکړو چې څه مشکلات په دې بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 450 میلیارد افغانۍ و چې د ولسی جرګې له لومړي ځل را دروسه په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد عادي او 168 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ویروس د دوهم ډول د خپرېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې تر دې دمه د دې نوې بڼې 303 پیښې په نښه شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکي پاکستان ته د خلکو تګ راتګ د دې ویروس د خپرېدو یو اساسي لامل بولي. په دې اړه نور حال د ملالې بشیر پراپور کې.
په افغانستان کې لا هم کوچنیان د پولیو یا ګوزن ویروس تخته کې دوله ګواښ سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې په 2000 میلادي کال کې د پولیو د شپږ 500 پیښو تر سپټمبر وروسته د عامې روغتیا وزارت د کوچنیانو د ګوزن د دویم ډول د 303 پیښو د سپټمبر خبره کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خلکو ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل چې پاکستان ته په پراخه کچه د خلکو تګ راتګ دغه ویروس تخپرېدو ستر لامل دی.
انتشار شدید ویروس
پولیو د دویم ډول ویروس خپراوی یو نه بستونځ جوړ کړي. په هغه ولایتونو کې چې تر ګواښ لاندې دي د واکسین د خدماتو وړاندې کولو د کچې ټیټواله زمونږ د ستونزو عمده برخه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درو کلونو کې طالبانو په جنوبي ولایتونو کې کور په کور د دغه ویروس واکسین ته اجازه نه ورکوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ځکه کور په کور د دغه واکسین اجازه نه ورکوي چې په خبره یې په دې پلمه د دوی په اړه استخباراتي ګټې پورته کړي. خو په خبره یې دا پروسه اوس جمعتونو کې ترسره کیږي. 2.5 میلیونه کوچنیان په هلمند، اروزګان او د کندهار په شمال کې د پولیو له واکسینه بې برخې دي. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکښې کوچنیان د پولیو یا ګوزان په ویروس باندې اخته کیږي. روغتیا پالان د پولیو د دویم ډول ویروس خپرېدل د افغان کوچنیانو لپاره یو نوی ګواښ بولي. د ساري ناروغي متخصص فرید عمری وایي چې د دغه ویروس ته لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره باید په افغانستان او پاکستان کې د ګوزانو ضد واکسین هم مهالي وسی.
په افغانستان کې 2.5 میلیونه ماشومان، یعنی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې هغه ناام ندي، یعنی هغه لته د واکسیناسیون د کمپاینر په پیسو باندې کله وخت نه وخت خلته نه تر سره کیږي. نو بنان د عامې روغتیا محترم وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان دا مسولیت لري چې د خپل باندې د خپل د دې ویروس د په مخنیوي او وقایع په خاطر باندې د قناعت وړ لارې باید انتخاب کړي.
د ناامنۍ ترڅنګ په هیواد کې د کورونا وایروس خپرېدل د پولیو له واکسین څخه د کوچنیانو محروم پاتې کېدل بل ستر لامل بلل کېږي. د دې سره د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو واکسین د تطبیق ترڅنګ د دغه وایروس پر وړاندې د ټولو د ایمنی سیستم پیاوړتیا هغه څه دي چې د دغه وزارت او نړیوالو بنسټونو لومړیتوب جوړوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجی شراسان تاسو سره تماس کیم. عزتمن دا چې موږ په دندې کې په نامو یو ځای د چډېرې کمی اوبه لري او والی شیګی نه ده او په ټولې جذب کوي پټو ته نه رسیږي. هیله مو دا ده چې دا والی موږ تپخه او په اساسي تورې جوړ کړي او یو راته ذخیره جوړ کړی چې دا مسلمانان په آباد او خاط شي. اوس یو کپه مړی نش پیدا کوله چې خپل وچو ته ورسوي. دا مو ارزو ده هیله ده چې لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي. وسلام په احترام زابل شاجی ته خبر کوم د تازه ربا ته بشیر يم. پیغام می داده چې د زمر د شاجی بیا څنګه لا ته پر د خلک په ټول جوړ شي. دا مې نو د کړای د سلمتریک یو مېم په تاسو وی یا په د سلمتریک مخکې خدا په هیڅ نه رسی باید د مې نو څنګه دا د زمې د خپل شران کې اوشتي د خپل کار باید دا چې مزه ده هله کوم د زمر سره کړای جوړ کړم. سلام
السلام علیکم خیر انشاءالله سیم بندک خبر کوم کم نشان چې دغه لیس ترخان زغ بارک راځي پایو شی مشنه راشي بس چې دغه نور مشران خوري مجد سره راټول مکو امراست سره غلې دا او بیا نه راکې مشت اکسون ما خو مچتو ته مراغواړي ور شی مشنه راکې مجد سیم بندک سیم خبر کوم سیم ګمبت سیم والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د پښتو مخامنې خبري مجلې په ورستۍ شیبو کې یو.
ازادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو سنا جرګه په همدې روانه اونۍ کې د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهمې استیضاحیه محکمې غونډه جوړه کړي. اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکی ټرمپ به د استیضاح پر مهال برائت ترلاسه کړي خو دا به له تاریخي پلوه د ټرمپ د یو بد میراث په توګه پاتې شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات اسدالله لودین اوروي.
سبا د فبروري په نهمه به د امریکا سل سناتوران د قاضیانو په توګه دریږي او دا به معلوموي چې ډونالد ټرمپ پر کانګرس د ده د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د ننه پکې ټاکنیزو کالجونو د هغه د ځایناستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې پرون یکشنبه خپره شوه اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شوو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یو عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکو پر حاکم دي ډیموکرات سناتوران د ولسو جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې لمخې د ټرمپ د محکومې دو پریکړه وکړي. په دغه لوړ شمیر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څل لري ښکاري او له همدې کبله ممکن ټرمپ برائت ترلاسه کړي. ډیموکرات سناتوران هڅه کوي چې وخی مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې او دغه راز د څو اونیو هغو ویناو لارې چې ویلې رای غلا شوی خپل پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅه ولیدي. د امریکا غنو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو یرغل غندلې خو یوازې د ګوتو پښمیر د غو سناتورانو چمتووالی خودلې چې ټرمپ محکوم کړي ځکه ټرمپ لا هم په خپل ګوند کې یو مشهوره څېره بلل کیږي. تیره میاشت د یوې رای ورکونې پر مهال د سنا د 500 جمهوری پالو سناتورانو له ډلې 45 هغو د ټرمپ د استیضاح د رد ملاتړ وکړ. دا وروسته تر دې چې د دغه هیواد استازو جرګې په اکثریت رایو د دویم ځل لپاره ډونالد ټرمپ استیضاح کړ. جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي د داسې یو ولسمشر استهزال اساسي قانون سره په ټکر کې ده چې د واک لګدای لري شوی. د ترامپ مدافع وکیلان به هم د هغه د محکومېدو پر ضد مخالفت څرګند کړي او د ترامپ څرګندونې او پر ټاکنو د درغلۍ تورونه به د بیان ازادي وبولي. په سنا جرګه کې د ساوت کارولینا سناتور او د ترامپ نږدې کس لینسی ګراهم له سی بی ایس سره خبرو کې ویلي غواړي چې د ترامپ استهزا پای ته ورسوي، ځکه د ده په خبره دا د اساسي قانون خلاف یو کار دی. ګراهم د جنوري شپږمه چې پر کانګرس یرغل وشو بد ورځ یاده کړې او ویلي دي تاریخ به د دغه پیښې په ملامتیا کې ترامپ هم شریک وبولي. بل سناتور بل کاسیډي ویلي ډیموکراتانو د ترامپ له استهزا سره د باور وړ کمزوري چلند وکړ او په خبره یې که دا کار شوروي اتحاد کې شوی وای تاسو به نمایشي محاکمه بللې وه. د امریکا د استازو جرګې ډیموکراتانو او د ترامپ د استهزا مدیرانو بیا د خپل کار ننګه کړې او ویلي دي دوی ولسمشر ته اجازه نه ورکوي چې د واک په وروستیو کې لوړ جرمونه ترسره کړي او په آزاده توګه ترې تیر شي.
د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزاهیه محاکمه په اړه چې په روانه اونۍ کې پیلېږي راپور مو اوریده. له دې سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. په بل نیم ساعته خبري مجله کې مقیم نائب ستاسو کوربه دی.
تشکر.